Radio.
شنبه د سلواغې څلورمه د جنوري څلور ویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوبه جوز مو خپرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او که انټرنیټ ته شئ په ازادي راډیو ډاټ کام کې مو پیدا کولی شئ. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر مخته وړم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو دا موضوع راخیستې ده چې د داعش وسلواله ډله په افغانستان کې فعاله شوې. ځینې شک کوي او ځینې له دې مشکوکې تروریستي ډلې د ساتنې لپاره له امنیتي چارواکو مرستې غواړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. په ننګرهار کې د دوو ځانوژونکو برید کوونکو په ګډون لس مشکوک تروریستان نیول شوي. په افغانستان، ایران، پاکستان او هند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د خپرېدو پر ضد مظاهرې وشوې او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو مشر وویل چې د سولې خبرو ته بیا غاړه نشته. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکو په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت راپورونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو د یوه پخواني قمندان تر مشۍ لاندې د اسلامي دولت ډله د هلمند په شمالي برخو کې فعاله شوې ده. بلور ته د مدني ټولنې فعالانو د افغانستان په ځینو برخو کې له دې جملې غزنی کې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه شولې ده. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل واورئ. په ننګرهار کې دوه ځانمرګ برید کوونکي او اواته وسلوال طالبان ونیول شول. د ملي امنیت د عمومي ریاست په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوو نیول شویو ځانوژونکو برید کوونکو غوښتل په بېسودو ولسوالۍ کې حملې وکړي چې له دوو واسکټونو سره ونیول شول. دغه ریاست په خپله اعلامیه کې زیاتوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې په پچیراګام ولسوالۍ کې په نشته کې د ملا عصمت عاصم په نامه د یوې تروریستي ډلې درې غړي ووژل شول او اته نور ونیول شول. اعلامیه زیاتوي چې په اتو نیول شویو کې د طالبانو یو قمندان لطف الله هم شامل دی. په روزګان کې د ملي اردو په کمین کې څلور تنه وسلوال ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. د روزګان ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې وایي چې پیښه پرون سهار شوې او په څلورو وژل شویو کې د ملا جمعه ګل اخوند په نامه د وسلوالو مخالفانو مشر هم شامل دی. اعلامیه وایي د وسلوالو دغې ډلې غوښتل په دیراود ولسوالۍ کې د سړک جوړونې پر یوه دفتر برید وکړي. د پکتیا نوی ټاکل شوی والی وایي چې په دې ولایت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري. انجینیر عبدالکریم متین چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل په دې ولایت کې د اقتصادي ودې لپاره څو پروژې شته او تر ټولو مهمه پروژه له شرنې نه د جنوبي وزیرستان تر انګور اډې ښارګوټي پورې د سړک پخېدل دي چې په مرسته یې د افغان سوداګرو مالونه له هغه ځایه په اسانۍ کراچۍ ته انتقالېدای شي.
تر اوسه پورې چې دا دوه اونۍ کې ما راټول کړي اوویست نمونې کانونه دي. سخت ځنګلونه دي چې تر ټولو قیمتي ځنګل همدغه د ځنغوزیو ځنګل ده او پکتیکا تر کراچۍ ته تر ټولو نږدې لاره ده. راتلونکي کال به انشاءالله رحمان د دې سړک له کرنې تر انګور اډې پورې دا سړک تیر شي.
د پکتیکا والی د دغو اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره له ولس نه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ویل شوي چې ناامني په پکتیکا کې د اساسي پروژو په وړاندې لوی خنډ ګڼل کېږي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. په افغانستان، ایران، پاکستان او د هند تر ولکې لاندې کشمیر په ځینو برخو کې د فرانسوي تنظیم مجلې شارلی عبدو لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د کارتونونو د خپرېدو پر ضد لاریونونه وشول. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې د جمعې تر لمانځه وروسته د دغو کارتونونو د خپرېدو پر ضد د ایران په څو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په همدې حال کې په لویدیځ ولایت هرات کې هم شاوخوا شل زره کسانو او په کابل کې په سلګونو کسانو مظاهره وکړه. شاوخوا 1500 کسانو د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې مظاهره وکړه. ورسره د فرانسې بیرغ ته اور واچوه او تقریبا څلور سوه کسانو په کراچۍ او 2000 نور په پېښور او کټه کې مظاهره وکړه. په همدې حال کې نږدې 3000 کسانو د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په سرن نګر کې مظاهره وکړه. د جنوري په 2200 کسانو په پاریس کې د شارلی عبدو مجلې پر دفتر برید وکړ او 12 کسانی ووشل. تر دې برید وروسته دغه مجلې د حضرت محمد بل کارتون خپور کړ. د سعودي عربستان نوی پاچا شاه سلمان پرون ژمنه وکړه چې خپل هیواد به ثابت وساتي. د خپل ناسکه ورور شاه عبدالله تر مړینې وروسته په تیلو د دې غني او محافظه کار هیواد په اړه دغه څرګندونې وکړې. شاه عبدالله د نوي کلونو په عمر د جنوري د درویشتمې سهار وختي مړ شو. د سعودي عربستان نوی پاچا نهه اویا کلن سلمان په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې خپل هیواد به د خدای په توکل پر هغه لاره رهبري کړي چې له تاسیس رئیس ورباندې روان و. پاچا سلمان وویل عرب او مسلمان ملتونه په دې ورځو کې اتحاد ته ضرورت لري او دا هڅه به که خدای کول دوام وکړي چې متحد ووسو او د خپل ملت دفاع وکړو. شاهزاده سلمان پاچا سلمان خپل یو زوی شاهزاده محمد د دفاع د وزیر په توګه ټاکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د نړۍ هیوادونه باید د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره نورې منابع هم برابرې کړي. په فرانسه کې د سخت دریځو وسلوالو روسي برید ته په اشارې چې ولس کسان یې ووژل جان کیری د سویس په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته په وینا کې وویل دغه ډول اعمال به تعقیب نه بلکې مخنیوی به یې وشي. هر څنګه چې کیږي باید مخې ونیول شي. او د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو مشر وایي یاغي ځواکونه به هڅه وکړي چې ټول ولایت په خپل ولکه کې راولي او له دولتي ځواکونو سره به د سولې خبرې پیل نه کړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. داود د خبري مجلې خبرونه. د سجی رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام د هلمند سرپرست ولی د ویان سرګندونی لرو چې په دغه ولایت کې د داعش موجودیت ردوي.
ټول نه هی جزئیات چې لاس پروري دي د کوم چند ته نشته دي چې هغه دي د ثابت کړي چې په شمالي هلمند کې بیا هم د وسلو لپاره مرکزو کې د فعالیت کوي د ژوند لږه پیدا شوی.
یو شمېر کسانو بیا پرون په کابل کې مظاهره وکړه او په غزنی کې د داعش اسلامي دولت ډلې پر ضد شعار نه ورکړل. نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان په اړه د نور موضوعاتو ترڅنګ هم د داعش مسله چیړلې ده. په دې خبری مجله کې مو د اوکراین د بیلتون غشتونکو د مشر خبري راخستې دي چې وایي نور اوربن نه کوو.
نه بودوت بوشه نیکاکیخ پرمیری نه بودوت بوشه نیکاکیخ.
الکساندر زخارچینکو د اوکراین له حکومت سره د سولې خبري هم ردوي. یو شمېر نور مطالب هم تر ونیمو بجو د اساسي رادیو لروانی خبری مجله اوریدلای شي. مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د هلمند چارواکو په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت راپورونه رد کړي دي. تر دې مخکې جنو امریکایي رسنیو خبر ورکړی و چې د طالبانو د یو پخواني قومندان تر مشرۍ لاندې د اسلامي دولت ډله د هلمند په شمالي ولسوالیو کې فعال شوې ده. او یو د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د افغانستان په جنوب برخو کې چې په دې ډله کې غزنی هم شامل دی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکول سوي، د دې ولایت چارواکي دا نه مني چې دغه ډلې دي هلته فعال وي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک پرون ازادي رادیو ته وویل چې ولایتي ادارې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه خپل راپورونه کره کړي او دا یې معلومه کړي چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله یا داعش کوم فعالیت نه لري.
ټول نه هی جزئیات چې لاس پر وړي دي د کوم چند ته نشته دي چې هغه دي د ثابت کړي چې په شمالي هلمند کې بیا هم د وسلو لپاره مرکزو کې دوی فعالیت کوي د ژوند لږې پیدا شوي چې د داعش په نامې وي او بیا د هم د وسلو مخالفینو هغه ډلې وي چې هغوی غواړي چې دې نامه باندې خپل ځان مسمات کړي او بیا د افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګېږي او بیا د هم په هغه کې فعالیت وشي.
تر دې مخکې ځینو امریکایي خبرونو راپور ورکړی و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هلمند په شمالي برخو کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. کرسچن ساينس مانیټور ورځپاڼې لیکلي چې د ملا عبدالرؤف خادم په نامه یو طالب مشر چې یو وخت په ګوانتانامو زندان کې بندي و په هلمند کې له اسلامي دولت ډلې بیعت اعلان کړی دی. په همدې حال کې فارن پالیسي خبرونه لیکلي ملا عبدالرؤف خادم چې له قاچاقونکو سره اړیکې لري اوس یې د هلمند په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. دا یوازې هلمند نه دی چې ورڅخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو کې له لوګر، فراه، زابل او سرپل څخه هم د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه ورکول سوي چې ګواکې تور بیرغونه پورته کړي او هلته په ځینو سیمو کې حضور لري. په دې لړ کې د مدني ټولنې فعالانو د جمعې په ورځ په غزنی کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده او د دې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه وررسېدلي راپورونه په جدیت سره څېړي.
په راپور کې مو د هلمند سرپرست ولی د ویان په وینا واوریدل چې د داعش موجودیت د هلمند په ولایت کې ردوي. یولس ورځې مخکې د هلمند د ولی مرستیال محمد جان رسول یار ازادي راډیو ته په هلمند کې د داعش د موجودیت په اړه ویلي وو.
د سیمه خلکو زمونږ د امنیتي مرستیو په سیمه کښې وویل چې دلته داسې خلک تر سترګو شوي دي چې تور بیرغونه لګوي. د پخوانیو مخالفو وسلوالو څخه توپیر یا فرق لري. نو بیا وروسته د دوی او د ځایي طالبانو تر منځ نښته هم راغلې وه، اما دا نه شو تاییدولی چې دا هغه خلک دي ورته ویل کېږي یا خو د دوی په وړاندې تدابیر زموږ شته او په نږدې وختونو کښې به پلی شي او زموږ سره خلک الحمدلله په وړاندې عصبانت ښکاره کېږي چې دوی ادبي برخو کښې هم د خلکو په عناناتو کښې هم مداخله کوي چې د خلکو احساسات او تشویشونه یې د ځان سره لرلې دي.
بیا هم د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې په ارتباط د مدني ټولنې لسګونه فعالان پرون په کابل کې راټول شوي وو او د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه غزنی کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د مدني ټولنې دغو فعالانو له حکومت څخه وغوښتل چې د تروریستي ډلو په خاصه توګه د اسلامي دولت مربوطه وسلوالو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي، خو افغان حکومت وایي د اسلامي دولت ډله چې مخکې ورته داعش ویل کېده په افغانستان کې نشته. قسیم سولمل له کابل راپور لري.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د راپورونو د خپرېدو په دوام د مدني ټولنې یو شمېر فعالان په غزنی کې هم د دغې ډلې له فعالیتونو اندېښنه لري. د مدني ټولنې لسګونه غړو د جمعې په ورځ د کابل په دیمزنګ کې په همدې اعتراض مظاهره وکړه او پر حکومت انتقاد وکړ چې په غزنی کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره جدي اقدام نه کوي. د مظاهره کوونکو یو غړي محمد هادي دریایي یو پرېکړه لیک خپور کړ چې پکښې له غزنی څخه نور ولایتونو ته د وسلوالو د فعالیتونو خپرېدو ته اشاره سوې.
وضعیت وخیم امنیتی در ولایت غزنی و نفوذ هر چی بیشتر
دی وای د غزنی نوړه امنیتی وضعیت او په دغه ولایت کې د تروریستي ډلو نفوذ د نور ولایتونو پر امنیت مستقیم تاثیر لري. اوس په ځینو ولایتونو لاغې ډلې غزنی کې د جنایتکاري ډلې داعش فعالیتونه محسوس دي او دا ښیي چې که موږ امنیت ته پام ونه کړو نو د جنایتونو طوفان به په مخ کې ولرو. په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو موجودیت سمو د مخکې د بهرني ځواکونو د عمومي قمندان له لورې هم تایید سو. داسې راپورونه خپاره سول چې د اسلامي دولت وسلوالو په ځینو ولایتونو لکه هلمند، فراه، لوګر او سرپل کې تور بیرغونه لګولي او فعالیت کوي. اخوا د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د دغه ډلې د موجودیت د راپورونو په اړه څېړنې کوي.
تر اوسه موږ دغه ګزارشونه او راپورونه څېړو چې آیا هغه افراد او اشخاص چې خپل ځان ته داعش وایي او یا خپل نوم ته یې بدلون ورکړی څنګه دوی رابطه او ارتباطات لري د داعش.
ښاغلی صدیقي وایي افغان ځواکونه چمتو دي چې په افغانستان کې له هرې ډلې سره په هر نوم چې وي مبارزه وکړي. نوموړي له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وه کوم کسان چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو په نامه فعالیت کوي په حقیقت کې پخواني طالبان دي چې خپل نومونه یې اړولي دي.
په کابل کې مظاهره کوونکو په غزنی کې د داعش فعالیتونو ته اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د دې مشکوکې تروریستي ډلې د فعالیت په اړه ضد او نقیض خبرې کېږي. ځینې وایي چې دا ډله فعاله شوې ده، ځینې نور د هغوی فعالیت او موجودیت په افغانستان کې ردوي. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم د داعش د موجودیت مسلې ته اشاره شوې ده او دا مسله پکې څېړل شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د اوکراین د بیلتون غشتونکو د مشر څرګندونې خبرو او ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې لیوز دکونکو سره شخېدلې یو چې په کابل کې د ژمي په رخصتیو کې دی څه کوي. البته یو یادونه کوم، نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې چې د مازیګر خواته خبرو، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې پروګرام کې د افغانستان د اقتصاد په اړه معلومات در سره شریکو. و به جو 15 دقیقې د لند خبرونه لرو. په ننګرهار کې دوه ځان مرګ بریټ کوونکی او اته وسلوال طالبان ونیول شول. پروزګان کې د ملي اردو په کمین کې څلور تنه وسلوال ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. د پکتیکا نوی ټاکل شوی والی وای په دې ولایت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري. په افغانستان، ایران، پاکستان او د هند تر ولکې لاندې کشمیر په جنوب برخو کې د فرانسوي تنظیم مجلې شارل عبدالله خوا د اسلام د ستر پیغمبر د کارتونونو د خبرېدو پر ضد پرون لاریونونه وشول. د سعودي عربستان نوی پاچا سلمان پرون ژمنه وکړه چې خپل هیواد به ثابت وساتي او د اسلامي ملتونو د اتحاد په اړه هم څرګندونې وکړي او هیله یې وکړه چې اسلامي هیوادونه سره متحد وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د نړۍ هیوادونه باید د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره نور منابع هم برابر کړي. او د اوکراین په ختیځ دونیتس کې د روس پلاوه بیلتون غشتونکو مشر وایي یاخي ځواکونه به هڅه وکړي چې ټول ولایت په خپل ولکه کې راولي او له دولتي ځواکونو سره به د سولې خبرې پیل نه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
لوی د زورس پانو او خبرونو په افغانستان کې د چین د رول د اهمیت او په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د احتمالي حضور په اړه مقاله او مطالب خبره کړې دي. فارن پالیسی خبرونه لیکلي د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله یا داعش هڅه کوي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي، خو پښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې به د طالبانو د سپین بیرغ پر ځای د اسلامي دولت د ډلې تور بیرغ ځای ونیسي او کڅنګه. فورن پالیسی د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالرؤف خادم چې په خوا په ګوانتنامو کې زنداني وو په اړه لیکلي، نوموړی په هلمند ولایت کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپل یووالی اعلان کړی دی. خبرونه زیاتوي ملا خادم چې د نشي موادو له قاچاغړونکو سره نږدې اړیکه لري او له 2009 نیولې تر 2009 کلونو پورې په اورزګان کې د طالبانو د والی په توګه نومول شوی وو. اوس یې د هلمند ولایت په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. د مقالې لیکونکی وایي د داعش وسلوالو لپاره دا مرکز د هلمند د شمالي ولسوالۍ کجکی په زمینداور سیمه کې جوړ شوی دی. د هلمند ولایت یو قومي مشر فارن پالیسی خبرونه ته ویلي ملا عبدالرؤف خادم د طالبانو سپین بیرغ د داعش په تور بیرغ بدل کړی دی. افغان امنیتي چارواکو فارن پالیسی ته تایید کړی دی چې ملا خادم هڅه کوي چې خپل فعالیتونه له هلمند څخه فرا او هرات ولایتونو ته هم وغځوي. بلومبرګ خبرونه بیا په افغانستان کې د چین د رول د اهمیت موضوع یاده کړې ده. خبرونه وایي چین د افغانستان په لویه لوبه کې ورګټ شوی دی. بلومبرګ خبرونه لیکي د افغانستان نوی ولسمشر غواړي چې چین د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په هدف په دې هیواد کې لوی رول ترسره کړي او په همدې هدف خپل لومړنی سفر هم چین ته ځانګړې کړ. خبرونه وړاندې لیکي د اشرف غنی د دې هڅو هدف ښکاره دی او هغه دا چې نسبت پاکستان ته چې د پیکینګ نږدې متحد دی د چین همکاري جلبول اسانه ده. دا مطلب لیکونکی په دې نظر دی چې د افغان ولسمشر له دې هڅو وروسته لیدل کیږي چې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خوري راکټي بریدونه درېدلي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ استخباراتي همکاري هم پراخه شوې ده. بلومبرګ خبرونه د مقالې په پای کې لیکي د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزي اړیکې هم زیاتې پراخې شوې دي، خو د خبرونه په باور د چین لپاره بیا دا اهمیت لري چې افغانستان بیا د نوی ملسیزي حالت ته ونه ګرځي او د پیکینګ متحد پاکستان هم بے ثبات نه کړي.
د ازادي رادیو پروانه خبری مجله کې وړاندې ازادي رادیو تستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. د ایران ستر مذهبي مشر د اروپا او امریکا له ځوانانو غوښتي چې پر اسلام د پوهېدو هڅه وکړي. آیت الله علي خامنئي لویدیځوالو ځوانانو ته سپارښتنه کړې ده چې قران کریم ولولي او د اسلام د پیغمبر د ژوند په اړه مطالعه وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له احمد تکل څخور.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اروپا او شمالي امریکا له ځوانانو غوښتي دي چې د اسلام په اړه د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې قضاوت ونه کړي، بلکې په خپله دې په دې اړه مطالعه وکړي. خامنئي په یو بیساري لیک کې ویلي چې په فرانسا او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې د وروستیو تحولاتو په دوام د غواړي د لویدیځ ځوانانو ته په مستقیم ډول خطاب وکړي. خامنئی وای زه تاسو ته په دې خاطر خطاب نه کوم چې مایندې او پلرونه مول پام غورځوم، بلکې په دې خاطر چې تاسو د هیوادونو راتلونکو بس تاسو په لاسونو کې وي. د خامنئی د لیک په هغه پانه کې خبر شوی چې د ویناوي او لیکنې خبروي. روانه میاشت په فرانسې کې د شارلی ابدو د تنظیم خبرونه پر دفتر او روسه په یو مارکیټ کې خونړیو تروریستي حمله په لویدیځو هیوادونو کې د اسلام ضد احساساتو د پاره ویره رامنځته کړه. د شارلی ابدو په یو وروستۍ غنه کې د اسلام د پیغمبر د کارتون بیا خپرېدو د ایران په ګډون په اسلامي هیوادونو کې د خلکو پراخ خبرګونونه او پارول. خامنئی په خپل لیک کې چې په انګلیسي، فرانسوي، جرمني او نورو ژبو خبر شوی ادعا کړی چې په لویدیځ کې د اسلام په اړه حقایق تحریف شوی دي. د زیاتوی چې د لویدیځ ځوانان باید هڅه وکړي چې د اسلام په اړه د اسلام له اصلي سرچینې یعنی قران کریم او د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه زده کړه وکړي. د خامنئی په وینا د پخوانی شوروي اتحاد لړنګې دورسته په تیرو نږدې دوه لسیزو کې ډېرې هڅې وشوې چې د ستر دین ته د ویرونکې دښمن بڼه ورکړل شي. خامنئی چې پر امریکا او نور لویدیځو هیوادونو سخت بدګمانه دی، پښتنه کوي چې ولې د نړۍ قدرتونه غواړي اسلامي عقاید په حاشیه کې او له نظر پټ وساتي. نو موړی همدارس پښتنه کوي چې کوم اسلامي مفاهیم او ارزښتونه د سترو قدرتونو پروګرامونه اخلالوي او د اسلام د تصویر په منحرفولو کې د دوی کومې ګټې نغښتې دي. خامنئی لیکي دای ټینګار نه کوي چې لویدیځ ځوانان دې د اسلام په اړه د دې یاد نورو تعبیرونه ومني، بلکې دای غواړي چې ځوانان دې نه پرېږدي چې د وسنۍ نړۍ جریانات او رزنی حقایق دوی ته د کینه او مخکې جوړ شوی قضاوت په وسیله ورو پیژندل شي. خامنئی لیکي م پرېږدي هغه ترورستان چې دوی په خپل استخدام کړی دي پر یاکرۍ سره د اسلام د استادو په توګه معرفي شي. د خامنئی لیک د ایران په دولتي رسنیو او ټولنیزو شبکو کې چې ګمان کیږي د خامنئی تبلیغاتي کړۍ بوي پراخ انعکاس کړی، خو په دې اړه منفي نظریات هم کم نه دي. د ایران د چارو کارپو کریم سجادپور وایي د خامنئی لیک پر خپل ځان د غیر معمول ډاټ او د نړۍ په اړه له تعصب د ډک نظر څرګندونه کوي. ښاغلی سجادپور ازادي راډیو ته وویل 15 کلن خامنئی چې وروستی ځل نږدې 1.5 کاله مخکې له ایران څخه بهر تللی، احساس کوي چې دای د شمالي امریکا او لویدیځ اروپا د ځوانانو د ستونزو له عواملو خبر دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنی وی پټول افغانستان کې اوري. په اوکران کې د بیلتون غشتونکو مشر وايي هڅه کوي ټول دونیتسک په خپل ول کې کراولي. د ویلي چې نور له چا سره د اوربند پر سر خبري نه کوي. د نړۍ مشانو پر دغه څرګندونو عکس العمل شو ولري. ملګری ملتونه وايي په اوکران کې د وټل شوی کسانو شمیر تر 500 سره واوښت. صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور په حواله نور تفصيل وړاندې کړي.
د اوکران په ختیز دونیتسک کې د روس په لور بیلتون غشتونکو رهبر وایي یغی ځوکونه به هڅه وکړي چې ټول ولایت په خپل ولکه کې راولي او له دولتي ځوکونو سره به د سولې خبرې پایل نه کړي. د دونیتسک د خپل سری اعلان شوی جمهوریت د مشر الکساندر زخرچینکو د غوڅرګندونو د سولې لپاره هیلي نور هم تټیکړي. ملګری ملتونه وایي په تیرو 9 میاشتو کې په اوکراین کې د شخړو له کبله تر 500 زیات کسان وژل شوی دي. د روسي خبری اژانس سنترفاکس د زخرچینکو د خبري هم راخېستي چې ویلې دي موږ به د دونیتسک د قلمرو د پراختیا لپاره پرمختګ وکړو. انټرفاکس د الکساندر زخرچینکو د وینا هم راخېستي چې ویلې دي زموږ له خوا به د اوربند لپاره د خبرو کومه هڅه ونسي. دا یوه نور به اوربند نه کیږي. نور به له اوکراینی سرتیرو سره څوک نه تبادله کوو، خو موږ به بندیان تبادله کړو. زه به وضاحت وکړم چې ولې، ځکه زموږ کسان هم له هغوی سره اسیران دي او دې ته اړتیا لري چې ترې خلاص یې کړو. پرون ناوخته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پر زخرچینکو او نورو روس پلوه بلتون پالو جنگیالیو تور پوری کړی چې یوازې د جګړې هڅه کوي. شتاین مایر له یاغیانو او د اوکراین له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د شخړې له لومړۍ کرښې دي د درنو وسلو ایستل پیل کړي. دا اوس په هغه چا پورې اړه لري چې د مینسک تړون او د برلین اعلامیه یې لاسلیک کړې څو عملي کېدل یې یقیني کړي. خو د بیلتون غوښتونکو د مشر الکساندر زخارچینکو تبصرې چې ما نن په اژانسونو کې ولوستې، له جګړه غوښتنې پرته بل څه نه دي. که د برلین د اعلامیې پر اساس چې د چهارشمې په شپه لاسلیک سوه، درنې وسلې له لومړۍ کرښې وباسو، د شخړې په کمولو به وتوانېږو. اروپایي ټولنې هم له دواړو لوریو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې دښمني او شخړه راکمه کړي او د مینسک د موافقې پر اساس دې د شخړې له لومړۍ کرښې درنې وسلې وباسي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې ویان راپرت کول وایل یو کنفرانس ته وویل چې یوازې په تیرو نهو ورځو کې د اوکراین په شخړه کې 222 کسان وژل شوي چې د سپتمبر د 15مې د اوربند له موافقې وروسته یې تر ټولو خونړۍ ورځې وبللې. کول ویل پرون ویل چې په اوکراین کې د شخړو د زیاتېدو له کبله 15,000 کسان وژل شوي او بیره کېږي چې دغه شمیر به لا پسې زیات شي.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/5 اوریدل شي او د هغه ترڅنګ په اف ام 3.5 پاکه صافه نیول شي. اوس هم د ژوند رنگونو ته مخه کوو.
د ژوند رنگونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سناولا اتل له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي. په هلمند کې داعش نشته. د اتحادی پونم یو اوریدون کې له هلمند څخه لیکلي دي دا داعش نه دی، دا وهابیان دي او له طالبانو سره هم په مخالفت کې دي. هاشم سولمل له مارجی ولسوالی څخه د هلمند لیکلي دي باید د کورنیو چارو وزارت د داعش په اړه سم معلومات ورکړي او د هلمند په شمال کې عملیات پیل کړي. عبدالرحمن له اوروزګانه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي نه داعش نه طالبان د افغانستان پرمختګ غواړي. حزب الله منصور د ننګرهار له ننګرهار لیکلي دي چې دلته اربکیو خلک ډیر سخت پازاب کړي دي او بوته یا چوي. د پکتیا له سمکنیو ولسوالی سمی الله حلیمی تندر لیکي 3G انټرنیټ باید د دوی په ولسوالی کې فعال شي او د افغانستان په نورو سره دي ولسوالیو کې هم فعال شي. روح الله رحمانی د هلمند له مارجی لیکي له ولسمشر غوښتنه کوي چې دلته راشي.
محمود روشن د غزنی لزنخان لیکلی دی د غزنی په ولسوالیو کې ډیر مکتبونه بند دي. محمد میر امیری د کندهار د پانتون د اقتصاد پانځم محصل کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره صنعت مهم دی خو شرایط باید ورته برابر شي. دا خبری مجله مو هم دومره و بل خبری مجله هم تاسو ته لرو. احمد جعفر احمدی وړاندې کوي چې استودیو ته راغلی. سهار مو بخیر احمدی.
تشکر از شما.